هم شده می تواند.
دمخام او بجه شوی زموک غاگ ل ازاده راژیو آوری قدر مناوردون کو تر اتو بجو د ازاده راژیو دا یو سات خبرونه ده تر شنا اسمان لانی پروگرام تا زنگره ده چی اسمت چاروان پا دی خبرونه کستاس کور بده ده خبرونه موضوع ده ده چی ده خزو پا ارناریوال کنفرانسونه پا افغانستان که ده خزو ده بشری حقونو لوزیت سرد سمرم رست کولیشی خوله هغه مخ که پا مکلی خبرونو تا ده جرمنی ده ناریوال همکاره اداره جی آی زی چلور کارکون که ده طالبانو پا بند که لچکم یاو کل تیره ولو روست خوشی شویدی ده جرمنی ویلت ام سون تا گرسپانه نن ده ناریوالو امنیتی سرچینو پا حواله ده کسانو ده خوشی که دو خبر ورکرد. د بیان د ازادي کور وایي چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د پرزیتونو د خبرېدو لپاره وندې خنه لري. د سازمان په یو بیان کې ویلي چې پر رسنیو هر راس فشار د افغانستان له قوانینو سرغړونه ده. د افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان اداره کوي وایي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاستراوړنو د تشریح په پروګرام کې ویل چې زیات ماشومان د درمنې لپاره جرمنی ته لیږل کیږي او د جرمنی د سولې د کلی د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنان راپور ورکړ چې د دې هیواد اکتشافي سټلایټ چې د ایران سپاه پاسداران فضایي څانګې جوړ کړی دی د ځمکې مدار ته ولیږه. راپور وایي چې د چمران یو په نوم سټلایټ 60 کیلوګرامه وزن لري او د رومانیا په ختیځ کې بیګا د سخت سیلابونو په نتیجه کې څلور کسان مړه او سلګونه نورو سیمو ته د لیږد په تمه دي. په مولداویا، چک جمهوریت او پولنډ کې هم د سختو سیلابونو خبر ورکړل شوی.
ترشنه آسمان لاندی
بیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو له لوري د افغان ښځو خلاف د محدودیتونو له زیاتېدو او د نویو قوانینو له اعلانېدو سره په نړۍ کې د افغان ښځو بد وضعیت ته په نسبي ډول پام زیات شوی دی. تیره اونۍ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 15مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وشوه. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکال ټراک د بشري حقونو وضعیت ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او همداراز کلتور قربانی شوی دی، خو د پرشزو د طالبانو بندیزونه بی ساری ظالمانه او سیستماتیک جنسیتی ظلمونه و بلل. په همدې منځ کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانې هم کراري نه دي کښېنستي او هلې ځلې یې ډېرې کړي دي. دوی نه یوازې په جنیوا کې د بشري حقونو په شورا کې خپل ږغ اوچت کړ، بلکې تازه یې په البانیا کې یوه لویه غونډه جوړه کړه. د البانیا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې پر ښځو د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو لپاره دي پر دې ډلې فشار ډېر کړي. د دې غونډې په پای کې دوی یو پریکړه لیک صادر کړل او په هغه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي، څو هغوی مجبور شي د ښځو خلاف له سختو قوانینو لاس واخلي. په دې خبرونه کې به زموږ تمرکز په دې وي چې دا ډول غونډې څومره اغیز لرلی شي او آیا د طالبانو د سختدریزو پالیسیو مخالفو افغان فعالانو یو ګډ پلیټ فارم جوړولی شي چې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته واړوي او له دې طریقې پر طالبانو همره فشار راوړي چې هغوی له خپلو افراطي پالیسیو لاس اخیستو ته اړ باسي. زموږ د دې خبرونې میلمانه در پیژنم او تمه ده چې تاسو اوریدونکي به هم د خبرونې په ترڅ کې له موږ سره تماس ونیسئ او نظر به څرګند کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه به پوښتنې وکړئ. زموږ میلمانه او میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله خاطره امرخیل، افغان ژورنالیست هیله شمس، د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالی او همدارس په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران. ملمنو ته هر کله وایم. لمړی محترمه امر خیل، او تاسو ته هر کله وایم. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. ما اشاره وکړه چې په ورستیو کې ځینې کانفرنسونه جوړ شول د افغان ښځو، موضوع پکې مطرح شوه، هغه محدودیتونه چې طالبانو ورځ په ورځ زیات کړي دي هغو ته توجه وشوه او وغندل شول. دا ډول غونډې څه فکر کوي چې څه تاثیر لري؟ آیا د افغان ښځو خلاف چې کوم محدودیتونه دي د هغو له کمولو سره به څه ناڅه مرسته وکړي؟
سلامونه سلوان صاحب تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، هیله لرم چې ټول خوښ او روغ اوسي. البته تاسو ستاسو پوښتنه ته بل د البانیا غونډې ته هم چلان اول نه کولی شي مثلا دا د غونډې زیات تاثیرات ولري، که چیرې ونهشي کولی سلسله نه د ښځو مشکلات حل کړي، ولې تر یو حده پورې کولی شي د افغان ښځو آواز اوچت کړي او د افغان ښځو ستونزې ناخوالې نړیوالو ته ورسوي، نړیوالو ټولنو ته ورسوي. او همیشه په بهر کې همدا ټولې میشتې ښځې دي چې دوی همیشه د افغان ښځو آوازونه اوچت کړي دي او تر نورو پورې رسولي دي، ځکه په تاسو په افغانستان کې منتس ټول ته وضعیت معلوم ده چې بیرن په افغانستان کې یعنې په ښځو باندې یو سره شرایط وضع شوي دي. هغوی هڅه نه شي کولای چې خپل آواز اوچت یعنې په لوړ آواز باندې خبرې وکړي، څه بیا هغوی لاړ شي یعنې خپل حق وغواړي. نو دا ډول ستونزې یعنې زیات تاثیرات لري، زیاتې ممکن زیاتې مثبتې پایلې ولري، ځکه چې دوی همیشه د هغوی آواز اوچتوي. که چیرې د کومې بهر کې چې میاشتې ښځې دي دوی د افغان ښځو غوږ ونیسي، د هغوی آواز اوچت نه کړي، د نړیوالو له پام نه هم چلند وکړي. نو همدغه افغانې ښځې دي چې تر اوسه پورې البته افغان ښځې د نړیوال پام نه دي غورځېدلې او د هغوی آواز همیشه هغوی ته رسولی.
ډېره مننه محترم عمر خیل. محترمه جلالي هم له سټوډیو سره وصل ده. تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په خپل دی البانیا په غونډه کې ګډون درلود، که لمړی د دې غونډې په اړه مشاوریدونکو ته وایس، هغه څه چې تاسو تمه درلوده هغه څه غونډه وه؟ یعنی فکر کوئ چې د افغان ښځو ژغ نړیوالو واورید؟
سلامونه اونیکی هلی تاسو ته قدرمن خويندو ته چې نن په دې خبرونه کې زموږ سره دی او نور ملمانه کچېری د ورونو څخه یو ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ګوري په دغه ناس ته سربیره مخکې لدینه چې زه دې ناس ته ورسم په جنیوا کې د بشري حقوقو کونسل کې چې کوم جلسه و په دې کې می هم ګډون کړی وو او په دې کې مو هم تر خپل اندازې پورې څه چیز موږ په واس باندې وو، یو ډیر باجزیات راپور مو جوړ کړی وو په ډیر زحمت باندې، هغه مو وړاندې کړل چې د افغان میرمنو د ژغ اوریدلو خاطر باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض د بحران د جلوګيري او کنټرول په خاطر باندې نړیوال باید دې ته توجه وکړي او هغه غیر مسؤولانه اقدامات چې دوی تر دا اوسه پوری کړی دي خو په سیستماتیک شکل باندې بیرته په یو نه هو باندې دوی طالبانو ته تریبیون برابر کړی دي، دوی طالبانو ته لار برابر کړی ده، دوی د طالبانو اکثریت خواستې منلې دي. او زه فکر کوم شخصا زما په نظر باندې چې طالبانو ته دوی د جرأت ورکړی دي چې هر ورځ یو نوې محدودیت په افغان میرمنو خواندو باندې اوازه کی را بسم د البانیا کانفرنس ته. البته زه مخکې له دې نه چې زه ولاړه سم ډیره زړه مې نه شا کولای په دې خاطر باندې چې ما ویل اوس هلته چې موږ ولاړ سو د یو سلو شل څخه تر یو سلو څلوېښت میرمنې دي او د مختلفو اقشارو څخه راغلي دي او په دې کې ځینې داسې خویندې شته چې طبیعي خبره ده چې یا به د سیاسیونو سره مشکل لري، ګر چې زه خپله سیاست مداره نه یم، زه د بشري حقونو د مدافع په حیث باندې کار کوم او هلته چې زه ولاړم خپل غسرې کرشې مې درلودلې، ځینې څه چیز ما ذهن ورته مخشوش او ما داسې فکر کول چې شاید موږ لا اقل یو هغه نتیجه چې په خپل مابینس کې غواړو نتیجې ته ورسیږو شاید دا زموږ لپاره ډیر مشکل وي، ځکه په دغه درې کلونو کې نه یوازې دا چې بلکې د طالبانو سره په مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، د نارینه او ښځینه مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، لیکن د دې غونډې یو کوچنی توپیر دا و او ډیر مثبت پوینټ یې، زه نه وایم چې په یو ورځ کې به دا غونډه نتیجه ورکړي یا به نړیوال راسي سم د لاسه به د افغانستان د ښځو ژغ واوري، ځکه زه په نړیوالو باندې باور نه لرم. ما خپل باور په دوی باندې ځکه د لاسه ورکړی دی چې دوی په دغه درې کلونو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله د افغانستان د میرمنو د افغانستان د خلکو په افغانستان کې هر بدبختي چې ده نن صحیح دی چې افغانان په خپل حساب باندې باندی مقصر دی، لیکن هغه اکثریت قصور دو دوی دی او زمينه سازي کوي دي مسالې ته، وغه هم په ډیر ډیپلوماسي شکل باندې، په ډیر سیستماتیک شکل باندې، د سیاستونو څخه په کار اخستنې باندې، په هر حال چې د موضوع څخه لیرې نوسو. نو تر ټولو شو پوینټ دا و چې هغه میرمنې چې ګیلي درلودلې، هغه وکولای شوی چې د سیاسيونو سره دغه ګیلي په مخامخ شریکي کې، مثلا دغه خبري وسولې، په تیرو باندې خبري وسولې، په اشتباهاتو باندې خبري وسولې، دا چې در پراتلونکي کې د دوی سری کرښې څه دي، په دغه باندې خبري وسولې، چې دا واقعا زما لپاره هم من حیث دی او افغان انجلی ډیره مهمه و، چې دا سنی یو ځل بیا د افغانستان میرمنې د هغه سیاستونو قرباني سي، چې لکه په تیر نظام کې چې هم قرباني سول، یعنی د میرمنو مشکل په افغانستان کې یوازې د دغه درې کلونو دوره نه ده، بلکې حتی په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې میرمنې مشکلاتو سره، د بشري حقوقو د نقص سره په مستقیم شکل باندې مخامخ ولي. نو یو هغه مثبت پوینت چې واقعا زور باندې قانې سوم، هغه دا دی چې واقعا کچیر میرمنې وغواړي، لکه څنګه چې په دننه په افغانستان کې د اعتراضات وکړله، دوی که وغواړي کولای سي چې یو اجماع ته ورسیږي په نارینه باندې. واقعا ما دا باور نه درلود، ځکه د دوی سره په هر مذاکره کې چې ما اشتراک کړی دی، دغسې یو حداقل یو کوچنی نتیجه مو ځینې ونه لیدله، لیکن په دې غونډه کې زه دغه نتیجې ته ورسېدم چې لا اقل که افغانستان میرمنې وغواړي، دغه مختلف اقشارو څخه، د رسنیو څخه میرمنې راغلي وي، بشری حقونو مدافعان وو، د اعتراض کوونکو جنبشونو څخه میرمنې ولې، مثلا د سیاست مدارانو څخه، د تیرو سیاسيونو څخه میرمنې ولې، د افغانستان د دنن څخه میرمنې راغلي ولې، د ایران او پاکستان څخه میرمنې راغلي ولې. نو دغه خپل د دې نمایندګي کوي یو اجماع وسی، حتما میرمنې کولای سي یو اجماع ته ورسیږي. او یو بل مهمه موضوع چې زه غواړم ورته اشاره وکم، په افغانستان کې ټوپک سالارانو خپل امتحان ورکړل، طالبانو خپل امتحان ورکړل، په تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت نظام کې هم مرد سالاري سیستم په اداري او دولتي اداراتو کې و، متاسفانه هغوی هم خپل چانس و ازمویل، خپل امتحان ورکړي. د اوس لپاره زه فکر کوم دغه یو ښه فرصت دی، یوازنی کس چې د افغانستان لپاره کولای سي دی یو ښه تغییر راولي، یو ښه بدیل دی جوړ کړي، ځکه د افغانستان میرمنې هر لحاظه الحمدلله چې جوړ سوي دي، آماده سوي دي.
ډېره مننه، بیا به هم نوبت درکو، سلامت اوسې کور ودان. ور به شو اغلی شمس ته، هیله شمس، تاسې ته هم هرکلی وایم. تاسې دا ډول غونډو ته څومره امیدواره یاست؟ دې ته په پام چې په دا ډول غونډو کې ځینې وایي چې یوازې هغه میرمنې برخه اخلي چې له هیواد بهر دي او د طالبانو له محدودیتونو سره مخامخ نه دي.
ډیر زیات مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه نیکې تاسو ته او ټولو محترمو لیدونکو ته سلامونه نیکې له وړاندې کوم. هیله ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ.
دا چې موږ تاسو پوهیږو کانفرنسونه نیول، یا دا ډول د ښځو راټولېدل، د افغانستان د ښځو د هغه مشکلاتو بیانول کوي، یعنی د ښځو هغه مشکلات چې دي، د ښځو د هغه غږ پورته کوي چې دغه د افغانستان په ښځو باندې، یعنی د هغوی باندې مثبت تاثیر لري، ځکه کولای شي چې یو داسې یو څوک لري چې هغوی غږ پورته کړي. موږ ګورو چې په افغانستان کې کچېرې موږ هر څومره خپل غږ پورته کړو، بیا هم هغه زموږ غږ نه اورېدل کېږي. مثلا په دا درې کاله کې چې نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې بندې دي، په دغه درې کالو کې موږ څومره غږونه پورته کړل چې دغه نجونو دروازې باید د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیستل شي، خو دا خبره ونه منل شوه. وروسته د هغې څخه دا چې موږ ګورو چې بیا هم د امر بالمعروف څخه د بل امر هم، یعنی راغلی ده چې دا ښځې نه شي کولی هم د هغې غږ هم پورته شي، که هغه تلاوت په برخه کې، که د نعت په برخه کې. که چېرې موږ اسلام ته رڼا واچو، نو په اسلام کې خو داسې نه شي راغلی چې ښځه باید په کور کې قید مکینو او هغه باندې دروازه به قلفوي، نو بیخي به ښځه د کور څخه نه راوځي. نو وروسته د هغې څخه دغه ډول کنفرنسونه نیول، په د ښځو راټولېدل، د هغوی د ښځو د غږ پورته کول د افغانستان ښځو باندې مثبت تاثیر لري، ځکه په دغه کنفرنسونو کې د هغوی په مشکلاتو باندې بحث کېږي. داسې تعلیمي مشکلات موږ لرو، همدارنګه په بېلابېلو برخو کې موږ د دندو په برخه کې مشکلات لرو چې په ښځو باندې د دندو اجازه هم نه ورکول کېږي. ښځې د څومره زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، همدارنګه هلته کېږي چې د هغوی په کنفرنسونو کې د دوی مشکلات بیان شي. موږ او تاسو ګورو چې خود ته د دند اجازه نه ورکول کیږي. موږ داسې خزې لرو چې هغوی خاوند نه لري، سرپرست نه لري په کور کې، او د ډېرو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. نو په دغه ډول کنفرانسونو کې مثبتې خبرې کیدل او انشاءالله چې یو ښه پایل ته رسېدل، دا به د افغانستان په ښځو باندې یو مثبت تاثیر ولري، تر څو دوی هم موږ کولی هر هغه څه چې دوی حق دي هغه حق لاسته راوړي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلم په خوانی ډیپلوماټ امیر ګراند ګران صاحب تاسو ته ارکلای وایم. وای چې طالبان ډیر ستونزې لري چې لکبل نړیوال نه غواړي د دوی حکومت په رسمیت وپیژنې، تعامل ورسره وکړي، اړیکې ورسره ټینګې کړي، اما تر ټولو لوی ضعف نقطه همدا د شوزو مسله ده چې د نړیوالو پام ډیر ځان ته اړوي، او نن سبا په نړۍ کې شوزي قدرتمنې دي په اکثر اروپایي او امریکایي هیوادونو کې قدرت په لاس کې لري، او دغه مسله ځینې وایي چې تر ټولو هغه سی یو برخه ده د طالبانو چې په دوی باندې کېدای شي نړیوال فشار راوړي یا افغانان کولای شي له دې طریقه د طالبانو حکومت اړ باسي چې نه یوازې د شوسو په برخه کې بلکې په ټولو برخو کې بشري حقوقو ته توجه وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟
ډېر مننه څاروان صاحب، اجازه راکړئ اول تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو او اړیدونکو ته او همدارنګه دغه خوندو ته چې په همدغه مهم باس کې ګډون لري سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زه په دې نظر یم چې رښتیا هم طالبان څه باندې درې کاله دغه سی یو واکمنی په مخ بیایي چې ورستر بلې هغلته په شجو باندې فشار دی، د شجو حقونه نقص کوي، او همدارنګه شجه په سیستماتیک ډول باندې په کور کې کینوي او هغه تر فشار لاندې دي. اوس د مثال په توګه باندې همدغه نوی فرمان چې د ملاحبت الله لخوا امضا شوی دی او دا څلور فصل لري، دغه ته په کتو سره وګورئ، دوی وایي چې د شجه ټول بدن عورت یا حتی آواز محرم دی، او لبل خوا په هنتونونه تعلیمی دروازې د کار دفترونه او دغه سی نور فشارونه په شجو باندې دغه یو زر نیوی ورځې کیږي یا څومره ورځې کیږي دغه ګوري په شجو باندې سخت ظلم دی. دا یو استبداد دی، یو دینی استبداد دی چې د طالبانایزیشن په نور باندې د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه دوی روا ساتلی دی. دا د افغانستان په داخل کې شجه چې د افغانستان د نفوس له نیمایي څخه زیاته برخه جوړوي، او همدارنګه نور نارینه او ځوانان، دا په هیڅ صورت سره له طالبانو سره نشي منلای، او دا واکمنۍ به په دغه ډول باندې ادامه هم پیدا نه کړي. او همدارنګه په خارج کې هم هغه د ملګری ملتونو د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه، حقوقی بنسټونه، دغه سي مدني بنسټونه، او لبل خو امستي انټرنیشنل په دغه سي قوانینو باندې انتقادونه کړی دي. دا یو ظلم دی. لبل خو وګوریا په همدغه فرمان باندې د هرات یو د مدرسې یو عالم طالبانو ته چیلنج ورکو، وای راشي آزاد دیبیت بسره وکاو، مناظره بسره وکاو، چې د تاسو دغه فرمان او د تاسو دغه حکم چې شذ حق نه لري تعلیم وکي یا شذ لکار څخه محروم شي یا شذ باندې داسې ظلم وشي او یا د دې وجود او आवाज محرم وګنل شي، دا د اسلام مخالف کار دی. همدغه شي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ د معدن و صنایع پخوانی وزیر ولو، هغه د پکتیا په پوهنتون کې دغه وینا ما واورېدل، وویلې وای په شذ باندې تعلیم کول داسې فرض دی لکه د ماسپښین لمونځ چې فرض دی. دغه سې دا سید عباس ستانکزی وایي، همدغه سې نور وایي، حتی سراج الدین حقانی دغه سې خبرې کوي.
بله،
نو دلته دغه حلقه سې د طالبانو د اکستریمیست یا ډیره توندلاره حلقه ده، او دا ډیر د پاکستان د استخباراتي کړیو او د مدرسو تر تحصیل لاندې دي. حقوق دغه هڅه کوي په شذو باندې په افغانستان کې ظلم وکړي، په سیستماتیک ډول باندې فشار پر راوړي، او د دوی بل فرمان نشته. شذ دي هغه سمکړي او شذ دي دغه سي محروم شي. ځوانان له دغه هیواد څخه فرار کوي، دا لوی ظلم دی.
ډیره مننه ګران
صاحب. نشي کولای شي دوام ورکړي.
دا ډیره مشوره ده چې ویل کیږي چې وای افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو همیشه دا ثابته کړې ده چې همدغه متل ثابت کړی ده، متل ده که مقوله ده چې اتفاق به نه کوي. د ښځو په برخه کې څومره هیله لري؟ ښځې هم افغانان دي. فکر کوي چې دوی به د خپل ګډ هدف لپاره سره یو شي، په نړۍ په ګوډ ګوډ کې به دوی سره لاسونه یو کی، او ټول به بل دي چې په خپل منځ کې سیالي وپالي، ګوندی او سمتی او قومي تمایلات وپالي، د خپل ګډ هدف لپاره لاسونه یو بل ته سره ورکړي.
سوال مو ماته متوجه
محترم عمر خیل ته از ما سوال متوجه.
او بخیر سره زموږ توجه سره ما اواز قطع و سره
لکه چې تاسو خپل مایک قطع کړی دی. نه مرخل دی، ټلیفون لاري را سره ده. زما سوال دا و چې ویل کیږي چې افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو مال همیشه هم دا ثابته کړی دی، همدغه خبره ثابته کړی دی چې همیشه به اتفاقی ته تیار دی، اتفاق نه کوي، او دغه جنگونه یو ولاتي هم دا بلل کیږي. څه فکر کوي چې زموږ شزیده به د دې خلاف ثابت کړی، لاسونه به یو بل ته ورکړي، د نړۍ په ګوډ ګوډ کې چې ووسی دوی به ټول سره یو شي، او د خپل ګډ هدف لپاره به مبارزه یو ځای وکړي؟
بالکل راځو. تاسو پوښتنه کا، البته ولې نه، کچېری افغان خزي مو وړي یو بل سره لاس ورکړي، ستونزې یو بل سره مرسته باندې حال کړي، نو کابن کولای شي چې یو سره ستونزې سره رسیدګي وکړي. او بل البته کومې غونډې چې وګوره کېږي، افغان مېرمنې راځي ټولنې وګوره کېږي، نو کچېرې دوی کومې خبرې هم کوي، یعنی کوم اشعار نه ورکوي، باید به خپل باندې عمل وکړي، نه فقط باید خبرې فار وکړي. کچېرې د شعار په ډول باندې وسی، البته څنګه چې ویلې دي ډېر خلک فقط راځي شعار ورکوي خو بیرته عمل پکې نشته، نو افغان مېرمنې هم کچېرې غونډو کې شراکت کوي، هم غونډې برګره کوي، کومې خبرې چې کوي دوی ته بیرته عملي باندې اول چې او بیرته نړیوال ټولنه نه وګړي هغوی هم سره عملي اقدامات ترسره کړي، نو کولی شي چې ډېرې پایلې ولري.
بله، ډېر زیاته مننه. محترم شمس، ستاسو نظر څه دی که چیرته یو شمیر شزی مثلا په البانیا کې راټول شي یا په جنیوا کې راټول شي، هغه شزی چې مثلا په کابل کې دي یا په نور افغانستان کې دي، فکر کو چې هغوی به هم د دوی هره فیصله چې دوی کوي دوی ته به هم د قبول وړ وي، او کنه فکر کوي چې یو شمیر به بیا دا وایي چې په دې فیصله کې زه نه وم یا زموږ استازی نو، نو ځکه د دوی خبره د مشتدی منلو نه ده؟
لکه څنګه چې موږ پوهیږو، همیشه په کانفرنسونو کې یا په غونډو کې د هر ځای څخه هغلته یعنی کسان موجود وي، د هرې برخې څخه هلته ښځې موجود وي. نو دلته هم چې موږ ګورو تقریبا 160 ښځې یا 100 ښځې یا 140 ښځې چې په دغه کانفرنس کې موجودې وي، نو زما په نظر د دوی سره چې کومه مسله دوی راټوله کړې او همدارنګه په کومو خبرو باندې دوی بحث کړی، زما په نظر د افغانستان د ښځو د مشکلاتو باندې بحث کې شوی دی، یعنی ښځو محدودیتونو په اړه، د ښځو د تعلیم په اړه، د ښځو د دندو په اړه، په هغو برخو باندې کار شوی چې اوس وخت کې افغانستان ښځې هم همدې یعنی همدغه ستونزو سره مخامخ دي، او په غونډه کې د ستونزو خبر، د ستونزو د مشکلاتو په حل باندې خبرې کیږي. نو په دغه په البانیا کې په غونډه کې یا همدارنګه په نورو هیوادونو کې دغه ډول غونډې چې نیول کېږي، په لومړي سر کې خو مثبت تاثیر لري. او ستاسو د سوال په مطابق د افغانستان ښځې یا هغه ښځې چې په کابل کې دي یا په نورو ولایتونو کې دي، زما په نظر زما په اند باندې هغوی هم همدا فیصله کوي او د هغوی خبره مني، ځکه هغوی چې کله په غونډه کې خبرې کوي یا دی کوم مسلې په اړه کوي مو په هیغه پاغ مسلو باندې چې خود باندې محدودیتونه لګول شوی دي او د خود محدودیتونه اوس وخت په افغانستان کې هم خدي همدا خپل غږ په همدې باندې پورته کوي چې موږ ته د دندې اجازه راکړل شي موږ ته تعلیم اجازه راکړل شي چې همدا برخې په کانفرنس کې هم بیان شوی دي او دا برخو باندې زیات توجه شوی نو زما په اند باندې د خود مشکلات په ټول هغه خدي په هیږي د ښځو په مشکلاتو باندې ښځې خپو وړ ډول باندې پوهیږي ځکه د هغوی په محدودیتونو باندې د هغوی په ستونزو باندې نو د افغانستان د ښځو هغه څه چې مسلې دي خپل غږ ترته نشي پورته کولی نو خوشبختانه په دغه ډول کانفرنسونو کې د هغوی غږ پورته کیږي چې دا د افغانستان په ښځو باندې د هغوی په غږ باندې د هغوی په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر لري ان کولی شي د هغوی د مشکلات د حل باعث هم وګرځي
ډیره زیاته مننه کوربدن اغلی جلالی تاسو د جنیوا یادونه م وکړه او د البانیا یادونه مو هم وکړه په دوه کانفرنسونو کې مو برخه درلوده څه فکر کوئ په دغه سی کانفرنسونو په نتیجه کې شزي کولای شي یو مرکزیت رامنځته کړي یو پلیټ فارم رامنځته کړي چې په هغه کې خپل ځخ په مشترک ډول نړیوالو ته واوروي او وي باندې فشار راوړي چې د دوی غوښتنې په هر ډول مذاکراتو کې چې له طالبانو سره یې کوي په پام کې ولري
من رایټس کانسل کې د بشري حقوقو په کنوانسیون کې هم زموږ ډیر قدرمن همکار هوریا جان مصدق چې ډیر احساساتي حمل ته وغږیده د افغانستان د میرمنو د مشکلاتو په حق لاندې او څو مهم پوینټونه چې هلته موږ په سایټ وینټو کې د مختلفو میشنو یا د مختلفو هیوادو د دایمي نمائندګیو سره شریک کړلې هغه مثلا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض مسله او د جنسیتي اپارټاید مسله او د میرمنو سیاسي مشارکت مسله او چې زموږ تر ټولو غلو یا برخه یا لوی ګیلمندی د نړیوال ټولنې خامده او چې تاسو خپل په سیستماتیک شکل باندې په نړیوالو کانفرنسونو کې د طالبانو په وړاندې د میرمنو دغه مشارکت تر پښتني لاندې باندې وړي او په انتالیا کې هم د جنسیتي اپارټاید تخنیولي تر د میرمنو تر حکومتداري او د میرمنو تر سیاسي مشارکت اقتصادي مشارکت حتی بشر دوستانه مرستي حتی صحی برخو کې چې نن او سبا په افغانستان کې ویل کېږي چې صحی برخو ته میرمنو ته د کار کولو اجازه شته دي لیکن متاسفانه موږ او تاسو پوهیږو چې په سلها او میرمنې زموږ خپل سازمان یې په دې تیر شپه میاشتو کې کوم سرویګانې چې تر سره کړې دي په سلها او میرمنې استعفا ورکړې دي په څه خاطر باندې چې د طالبانو د قانون مطابق دوی یوازې سفر نسی کولای او افغانستان هغه بدبخته هیواد دی چې څلوېشت کاله یې جنگونه تیر کړي دي ځینې میرمنې خاون نه لري پلار نه لري یوازې سفر نسی کولای نو یوازنۍ د حل لار ده چې بیچاره په کور باندې کښېني نو د مرکزیت نقطې ته تاسو اشاره وکړه لزموږ هم په جنیوا کې او هم په البانیا کې یو مهمه نقطه هم دا و چې میرمنې حداقل باید یا یو سیاسي دفتر ولري او یا هم یو د اماهنګي دفتر ولري که طالبان کولای شي چې مثلا په قطر کې یو سیاسي دفتر درلودلی شي د افغانستان میرمن هم د حق لري چې لاقل په قطر کې نه ځکه قطر خپل یو پرو طالبان هیواد دی په هغو باندې موږ باور نسو کولی لیکن حداقل جنیوا کې د بشري حقونو د کنوانسیون په یوه برخه کې هغوی یو ورکینګ ګروپ لري یو کاري ګروپ لري د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې نو موږ کولی شو چې یو د ماهنګي دفتر لاقل ولرو او دا ژغ پورته سو عملته ور باندې بحث وسو او هغه خویندې چې د افغانستان څخه راغلي وي هغه خویندې چې مثلا د معترضینو د جنبشونو څخه وو د هغوی تشویش هم همداوته چې د اوس لپاره د افغانستان میرمنې شبکه دي مثلا نتورکونه دي په مختلف هیوادو کې دوی کار کوي هر نتورک د یو تعداد میرمنو سره کار کوي خو کچیر موږ د یو د اماهنګي دفتر ولرو لاقل موږ کولای شو چې ټول تر یو چتر لاندې راسو حال دا چې ځینې کوالیشنونه موږ لرو خو په حقیقي معنا باندې دا چې موږ په نړیواله ټولنه باندې زوروري سو او په هغه باندې واقعا اصلا فشار هغه ته مهم ده چې موږ خپل دغه دادخوایانو د لارې څخه دغه ادووکاسیانو د لارې څخه په نړیواله ټولنه باندې دا فشار راوړو او یو مثبت نقطه چې زه واقعا د خپل د هر افغان خور څخه مننه کوم چې د هر تریبیون د لارې د هر پلیټ فارم د لارې د موټر د اعتراضونو د لارې یا د سړک د سر باندې چې هم دی ژغ او چت کړی د زړه لکوم مننه کوم. په هیومن رائټ کونسل کې د دوی په سټیټمنټونو کې چې نه څلويشتې وادونه په ګروهي او په انفرادي شکل باندې خپل سټیټمنټونه د افغانستان د میرمنو لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په خاطر باندې ورکړ، یعنی د تیر سیشنونو څخه د سپورا یا معلومیدل چې څومره دوی د طالبانو په وړاندې دغه سټیټمنټونه د جدي نیولې دي. نو زه فکر کوم چې دا هغه نتایج دي چې د همدغه افغانو میرمنو د هلو ځلو څخه را ایجاد کیږي. نو کچېرې موږ دا توقع وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض کنټرول سي، هم د همدې میرمنو هلو ځلې به وي. کچېرې د په افغانستان کې د اکاونټیبلټي میکانیزم یا د ځواب ورکونې میکانیزم د ایجاد خبره هم راپورته سي، هم به د افغانستان دغه میرمنو هلو ځلې، هم کچېرته د بشر دوستانه مرستو د هیومانیټیرین ایډ یا د صحي مرستو یا هغه پیسې چې افغانستان ته ځي د دې د درست تقسیم ډیستریبیوشن او همدارنګه د نظارت او ارزیابي او میکانیزم هم کوړاندې شي. دا هم د افغانستان د دغه میرمنو حل زلی دي چې په دواړو کانفرنسونو کې څه چې حتی په دغه درې کلونو کې په دغه ادووکاسیانو کې چې خپل شامل ایم خوشبختانه چې د افغانستان میرمنې ورته زحمت وستلې دي. نو په البانیا کې موږ دغه نتیجې ته ورسېدو چې اوس موږ خپل قطعنامه ورکوو نشر کوي، خو زموږ هلې ځلې به جریان لري تر هغه وخته پورې چې موږ یو مرکزیت ولرو، موږ یو د ماهنګي دفتر یو شی ولرو چې لاقل وکولای شو چې دغه نور خويندې هم خپل ځان سره راټول کو او په لوړه سطح فکر وکړو. ځکه د افغانستان د میرمنو یو ځانې مشکل دا نه ده چې د بشري حقوقو نقض دی په افغانستان کې، د میرمنو مکتب مسله ده یا د دوی د تعلیم او تحصیل مسله ده. موږ په لوړه سطح باندې فکر کوو، د میرمنو په سیاسي مشارکت باندې فکر کوو، د میرمنو مساوي حقوق په قانون کې موږ غواړو، په حکومتداري کې موږ غواړو. نو دغه هغه لوی مسایل دي چې ان شاء الله تعهد مو دا ورکړل چې د همدې کانفرنس باز موږ پایلی خو پای بنی او موږ بخپل کوششونو ته ادامه ورکوو تر څو چې مثبت نتیجه ترلاسه.
ډیره زیاته مننه کور ودان. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ که شزی وتوانی شي داس یو مرکزیات یا داس یو شبکه ایجاد کړی چې مغلی جلالی ورته اشاره وکړه، نو فکر کوئ چې په افغانستان کې د شزو لوازیات سره به مرسته وکړي، نړیوال به مجبور وي چې په هر ډول مذاکراتو کې هر ډول تعامل کې له طالبانو سره د شزو مسله مشروطه کړي؟
څاروان صاحب، زه خو بالکل موافق یم. اول دا دی چې متاسفانه په دغه نیمه پیړۍ کې چې په افغانستان کې پراکسی وار یا د ګاونډیو هیوادو د لویو قدرتونو لخوا د نیابتي جګړې تر اوسه هم دوام لري، په دغو کې خارجیانو یا استخباراتي کړیو دغه هڅې کړي دي چې افغانان یې سره ویشلي دي. بل لکه مخکې چې تاسو هم اشاره وکوله، هغه د سید جمال الدین افغان خبره دی، وایي افغانانو په بې اتفاقۍ باندې سره اتفاق کړی دی چې متاسفانه دغه هم په نارینه وو کې او هم په ښځینه وو کې لیدل کیږي. زما نظر دا دی چې د افغانستان د ملي ګټو په محوریت باندې او همدارنګه د افغانستان د اجنډا په وړاندې کولو سره باید نارینه او ښځینه په خپل منځ کې همغږي ولري، همکاري ولري، او د افغانستان د ملي ګټو ځمکني بشپړتیا، ملي حاکمیت او دغه استبداد د اصلاح کولو لپاره.
ګران صاحب، غوښه ک د ښځو له دې حرکت سره نارینه هم یو ځای شي، فکر نه کوي چې بیا به په دغه ادارنه خو اکثرا قومي او سمتي او حزبي تمایلات لري، د دوی دغه حرکت به هم یوه خواته بوزي؟
زما په نظر باندې سي دغه سي ځینې نشو نشانه په شدینه وو کې هم لیدل سوي دي، خو دلته د دلایزي میډیا لاري یا د خواله رسنیو لاري هم څنګه روشانه سوي دي. شداد سي شدینه دي هم کار کوي، دا د دوی حق دي. په هر نړیوال سټیج باندې سي دوی د شذو دي حق او د افغانستان کې د انساني حقوقو او همدارنګه د افغانستان د یو مدني ټولنې د جوړولو او د یو داسې واکمنۍ چې هغه د جیرو یا مشروعي نظام وي او همدارنګه قانوني نظام وي د ملګرو ملتو او نورو هیوادو لخوا په رسمیت پیژندل شوی او داسې استبدال لکه چې همدا اوس موجود ده، دغه سنی فکر کوم شدینه هم باید دغه لپاره کوشش وکړي. ولی خبره دا ده چې په دغه حق لباندې ځوانانو نارینه چې هغه په بهر کې دي هغه هم هڅې کوي، ځینې ائتلافونه رامنځته شوي دي او بل خارجیان وس دغه وایي چې وی وډ ناټ بی انی مور بیبی سیټر فار دی افغانز، یعنی موږ نور د افغانانو لپاره به بیبی سیټر نه یو. افغانان دې په خپل دغه هلې ځلې وکړي چې په خپل یو ځواک سي، یو ځواکمن قوت سي او د دغه وجې لپاره یو بدیل وګرځي. نو دغه بدیل خو یوازې نارینه هم نشي کېدای او یوازې ښځینه هم نشي کېدای، دغه دواړه باید لاس سره ورکړي. او د افغانستان دغه اقتصادي ستونزو او همدارنګه دغه واکمنۍ چې دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او ورځ تر بلې خطرناکه کیږي او د په ښځو باندې ظلم روان دی. همدغه یو زر نوي ورځې وتلې دي ښځې له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه، همدارنګه له ژوند کولو څخه، له دغو څخه بې برخې دي او دغه استبداد متاسفانه دوام لري. دلته خارجي کړۍ هم کار کوي، د پاکستان استخباراتي شبکه، آیسای، نوري استخباراتي شبکې، د سیمې هیوادونه، دوی کار کوي. او خبره دلته دا ده چې دلته د افغانستان انسان ځورول کیږي او هغه ته تاوان رسیږي. نو دغه مشکلاتو ته او دغه ستونزو ته په کتو سره زه فکر کوم چې ښځینه هم د افغانستان په مختلفو نړیوالو سټیجونو یا سیمه ییزو سټیجونو باندې راڅرګندې شي، ولې د افغانستان د ملي ګټو پرې نه کی او همدغسې د ملي اجندا او ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ته په کتو او همدارنګه نارینه او ځوانان هم دغه به مؤثر وي او دوی باید په خپل منځ کې همغږي سره ولري. بل خبره دا ده چې دلته طالبان دغسې هڅه کوي چې دوی د سیمې له هیوادو سره ځینې هوکړې وکړي او دغه په دغه وخت کې چې دوی په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي او په داخل کې هم یو مشروعیت نه لري او دا نظام یو ډیفیکټو واکمنۍ ده، زه فکر کوم دغه غیر قانوني دي او دا د دې لپاره دوی زمینه برابروي چې دغه خارجي هیوادونه هم له دوی څخه سوء استفاده وکړي. اوس وګورئ دغه پراکسي جګړې چې دي دغه د نیمې پیړۍ په افغانستان کې یا په دغه سیمه کې دوام لري او دغه ابزار دا په ډېره ارزانه باید دغه خارجي هیوادونه ګاونډي هیوادونه اخلي. زموږ خوا هم ستونزې موجودې دي. د ډیورن په تحمیلي کرښه باندې وګورئ دلته ترهګریزې حملې دي. ما پرون بله ورځ د پاکستان په بنو کې د پاکستان خو نسو ورته ویلی د پښتونخوا د بنو په ساحه کې پولیسان راپورته شوي دي. هغه وایي چې موږ دلته ترهګر نیولي دي، له هغوی څخه مهمات ول، له هغوی څخه وسلې ولې، ولې بیا وروسته د پوځ لخوا د استخباراتو لخوا موږ ته مکتوب راسي یا څوک راولېږي، هغوی وایي چې دا نفر پرېږدي، هغوی استعفا ورکړه. نو دلته دوی اصدن غواړي چې دغه چې دا پروژې دوام وکړي او اقتصاد جنګي اقتصاد ته وده ورکړي. دغه حالات
ډېره مننه سلامت اوسې ګران صاحب.
دلته همغږي موجوده موجوده وي.
کوربدان ګران صاحب سلامت اوسې. وسپو ورشو اوریدونکو ته، یو اوریدونکو تیار لرو ځان راو پیژنې؟ نه، ټلیفون یې قطع شوی دی په دې منځ کې. خیر، خو بیرته به ورشو ملمنو ته. کم اوریدونکو درلود منتظر به پریږدو چې ورسته خبري وکړي. محترم عمر خیل، تاسو د څه ډول یو تغییر غوښتونکي یاست؟ آیا د شزو له حرکت نه مو تمداده چې دا حرکت دی په ټولو برخو کې فعال ووسی، په نظام کې د شزو لګډونه رانیولې تر انتخاباتو تر غشتنې پورې دی و پراخ بنسټ حکومت تر جوړېدو پورې، او کنه فکر کوي چې د شزو حرکت دی فعلا تر دې حد پورې محدود وي چې د دوی هغه لومړني حقونه اعاده شي؟ مثلا د تعلیم حق دی ورکړل شي، د کار حق دی ورکړل شي، او یوازې تر همدې حد پورې؟ اغلی امرخیل بله خیر امرخیل لکه چیز ما آواز ناوری ور بشو اغلی شمس تا اغلی شمس که از ما خبری تاسی اوریدل یا بی نو تاسی جواب راکی
دیرمان دا چی تاسو خپل په سوال کې اشاره وکړه چې آیا دغه ډول یعنی بیکا لومړني هغه څه حرکتونه چې دا وکړي دا به یو مثبت تاثیر ولري. ګوري هر څه چې دا هغه خپل ځان ته مرحلې لري، که چیرې یو کار ستونزمن وي او موږ د هغې مشکلات د حل لپاره باید یو ښه پلان ولرو، نو که چیرې هغه پلان موږ ښایسته ایسته یعنی په منظم ډول باندې مخته ویسو یو مثبته نتیجه به لاسته راوړو. خو که چیرې مثلا موږ اول نه داسې یو لوی حرکت وکړو شاید دومره لویه نتیجه رامنځته نه کړو، ځکه دا داسې کار دی چې څو ځلې یعنی په دې درې کالو کې ډېرې زیاتې دا غږونه پورته شول او همدارنګه خو بیا هم توجه ورته ونه شوه. خو دا ځلې په دغه ناسته کې یا همدارنګه په دغه کانفرنس کې چې کومې خبرې شوې دي، زما په نظر هغه لومړني هر هغه څه چې د انسان دی افغاني نجلۍ د افغاني ښځې هغه حق کېږي هغه ورکړل شي، د تعلیم په برخه کې، د دندو په برخه کې دا لومړني حقونه که ورکړل شي، نو زما په نظر آیسته ورځ په تېرېدو سره په دغه ډول کانفرنسونه که نور هم ونیول شي په بېلابېلو برخو کې او نورې افغاني ښځې هم پکې ګډون وکړي، نو دا به یو مثبت تاثیر ولري او یو مثبته پایله به ولري. او که چېرې لومړني هغه څه چې دی یو افغان ښځې حق کېږي لومړی تعلیم په برخه کې، که تعلیم اجازه ورکړل شي وروسته تعلیم څخه د کار اجازه ورکړل شي، بیا په نورو برخو کې مثلا باید یو ښځه ولوبېږي وځلېږي په هره برخه کې، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي او په ټولنه کې مهم رول لوبوي. نو که ښځه په هره برخه کې وځلېږي په هره برخه کې ولوبېږي، نو دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د جوړېدو لپاره، د افغانستان د خوشبخته کېدو لپاره، دا چې آغلی جلالی هم اشاره کوي افغانستان یو بدبخته هیواد دی، او افغانستان یو بدبخته هیواد دی ځکه موږ همیشه ټول ژوند په جنگ کې تیر کړی، موږ هم دا جنگ دا او دا جنگ هیڅ خلاصون نه لري. نو زما په نظر که دغه جنگ مو خلاص شي او همدارنګه داسې یو پریکړه ونیول شي او یو دې پایلې ته موږ ورسېږو چې دغه جنگ نور ختم کړو او یو بل سره اتفاق او اتحاد وکړو. که ښځه او نارینه یو بل سره اتفاق او اتحاد لري، موږ ټول یو بل ته لاس په لاس شو. مثلا نن ورځ موږ ګورو چې په دغه کانفرنس کې د ښځو حق پورته شو، د افغان ښځو سره لاس ورکړل شو، په اتفاق لاس ورکړل شو، ترڅو موږ غږ یې د افغانستان یعنی زموږ غږ یې په بل هېواد کې په نورو هېوادونو کې پورته کوي چې دغه موږ ته مثبت تاثیر لري. نو په لومړي سر کې لومړني هغه حقونه چې د افغان نجونې کېږي، د تعلیم په برخه کې، دندو په برخه کې، ځکه دا ډېر یو مهم برخې دي. وروسته د هغې څخه موږ کولی شو چې ورځ په ورځ باندې د افغان ښځې چې ډېر قهرمانې ښځې دي په هره برخه کې کولی شي چې ولوبېږي او همدغه کانفرنسونه یو مثبته پایله ولري، او په آخر کې موږ یو دې نتیجې ته ورسېږو چې هر ښځه خپل حق لاسته راوړي او هر هغه څه چې یو ښځې حق کېږي هغه په اسانۍ ډول باندې او په خوشبخته ډول باندې په یو ښه مبارزې سره لاسته راوړي.
ډېر زیاته مننه کوروادن اغلی امرخیل. اوس بیرته له سټوډیو سره وصل ده. اغلی امرخیل، همدغه پوښتنه له تاسو څخه هم کوم. تاسو هم د دې پلوی یاست چې په تدریج دې کار وشي، اوله کې دې حداقل په طالبانو په دې حد کې فشار راوړل شي چې نجونو ته او ښځو ته د تعلیم او د کار حق ورکړي، او کنه فکر کوي چې لدی اوله سره د پټولو برخو په دوی باندې فشار راوړل شي چې لکه څنګه چې اغلی جلالی ویل دوی ته باید مساوي حقوق ورکړي، په حکومت کې باید شراکت ورک شریک شي او پټولو برخو کې دوی ته ونډه ورکړل شي.
بیا هم سلامونه سروان صاحب په بخښنه سره چې ستونزه مخ راغلی وه دقت سولمه. البته ولې نه که چیرې په طالبانو باندې البته په تدریج ډول باندې کار وسي بهتره ده، یعنی یو سره که چیرې ټول قیدات ور باندې وازستي خو دقیقا موږ تاسو ته معلومه ده دا ټول قیدات هغوی نه مني، هغوی ځکه ځان ته مستقل دولت وایي. حتی که چیرې موږ تاسو وګورو نړیوالو کور باندې یو سری قواعد وضع کړي وه، هغه هم بېتله کړي خو یعنی برخلاف د هغوی هم عمل کړی ده. نو یو ځلا قیدات شاید نور هم د ښځو په ژوند کې زیات تاثیر راولي، شاید زیاتې ستونزې لري او هم ورته زیاتې شي، هغوی هڅه نه کوي باندې نړیوال قیدات زیات وځي کې هغوی په ښځو باندې فشار راولي. نو دلته که چیرې په تدریجي ډول باندې کار وشي کېدای شي یو مثبته پایله ولري، خو که داسې یو ځل ټول قواعد په طالبانو باندې هم وځي ممکن نه ده چې هغوی د ټول قواعدات ومني او بیا هم په خپله باندې یو سری قواعد کم کی. البته لکه موږ ورځ مکل طالبان راغلي دی افغانستان ته، یعنی کوم وخت چې حکومت سقوط کړی دی، لاول ورځ نه تر اوسه پورې همیشه قوانین چې په خپله باندې وضع کیږي کچې نړیوال هم فشار پر وړاندې خوبیا هم دی وې څه څنګه ندی مندل دی، یعنی هیڅ توجه به هم نه درکای با، یعنی برخلاف دی وې بیا هم عمل کړی دی. نو که په تدریجي ډول باندې په پلان باندې کار وسی نړیوال وسره یو سری قوت باندې راوړي په نارمل ډول باندې، نو کېدل څه نه کېدل ولري.
ډېر زیات مننه کور ودان. اغلی جلالي، څه فکر کوي ک چرته یوازې هم دغه غوښتنه چې طالبانو کیږي چې ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي، په کله چې همدا غوښتنه کیږي نو نړیواله ټولنه هم له افغان ښځو سره ولاړه ده، ملاتړ یې کوي، او که چېرته غوښتنې تر دې زیاتې شي فکر کوي چې نړیواله ټولنه به په نورو برخو کې ملاتړ وکړي؟
په دې باندې خو تاسو پوهیږئ، دلته جناب صفی صاحب هم ناست دی، چې طالبان د اوسنۍ وضعیت څخه د میرمنو په حق لباندي، کاغه د تحصیل مسله ده، کاغه مثلا د کار مسله ده، کاغه هر نوع محدودیت دی، یو سیاسي سو استفاده کوي، یو استخباراتي پلان حتما دغه تر شا دی. په دې باندې
خو تحصیل سیاسي استفاده نه منظور سره لدین دوی څه سیاسي استفاده کوي؟ ظاهرا خو د دوی په سیاسي نظر د دوی ډیر په تاوان دی چې څوک په رسمیت نه پیژني.
خبر هم دلته ده چې کچيري دلته خو طالبان یو شمیر قدرتمن هیوادونو سره لکه امریکا سره خپل تعهدات یې غوې ته ورکړي دي، او طالبان په همدې شکل ساتل دي ځینې هیوادونو په نافع باندې دي. زه همدې مسلې تم راځم، خو زه غواړم هغه پوینټونو ته اشاره وکم چې مخکې خويندې ورته اشاره درلودلې، مهمه دي دلته خويندې را سره دي، هغه تم راځم کچيري وخت هم دغه مسلې تم په جزئیاتو باندې راځم. نو په دې خاطر باندې چې دغه مسلې څخه طالبان سیاسي سو استفاده کوي، او یو استخباراتي پلان همیشه دغه محدودیتونو شاسته دی، یعنی طالبان دغه تصامیم په خپل سر باندې نه نیسي، او کچی د دلیل یوازې دا وایي چې طالبان د جهالت په خاطر دا کار کوي، دا خبرم نه ده. یعنی په دوی کې ځینې داسې رهبران ست دي چې هغوی واقعیا په دې پوهیږي چې په اسلام کې د میرمنو لپاره هیڅ نو محدودیت په دغه مسایلو کې نه دی. داسې
ویل کېږي هغوی چې پوهیږي دی هغوی وس نشته، هغوی قدرت کم لري.
دقیقا. نو دلته د همدې خبرې څخه معلومیږي چې طالبان خصوصا هغه کسان چې دا تصمیم نیسي هغوی مستقل نه دي. په دې کې یا قطر دی یا پاکستان دی، د دوی په شمول باندې ځینې نور قدرتمند هیوادونه، حتی د منطقې هیوادونه چین د همدا اوس د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله په څه خاطر دي؟ که طالبان په رسمیت باندې او پیژندل سي، دوی نور نسی کولای چې په غیر قانوني او غیر مسلکي شکل باندې موادن د افغانستان څخه وباسي، په لوړه کچه باندې اقتصادي قراردادونه ولري. روسیا دی د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله دي، په دې خاطر باندې چې هیڅ کله روسیا نه غواړي چې د روسیې ضد هیوادونه چې تر ټولو غلوی هیواد یې امریکا دی، د طالبانو څخه د دوی په ضد باندې استفاده وکړي. ایران دی، خو خیر دغه مسایل سیاسي بحثونه دي، پیچلي بحثونه دي. د همدغه میرمنو مسلې ته که چیرې زه بیرته راسم، ګوري زه په طالبانو باندې دا باور نه لرم. تاسو فرض کوي چې نن طالبان دا ومني چې د مکاتب د نجونو مکتبونه دي سر له سبا څخه خلاصي، اول خو په طالبانو باندې دا هیڅ باور نشته دی. یوی چې د بشري حقونو د کنوانسیونونو د اوو کنوانسیونونو غړیتوب افغانستان لري، هغه چې هغوی ته متحده پاتې نسول، کچیرې همدا نن وایي چې سبا مکاتب خلاص دي، د دې ګرانټي هیڅوک نه ورکوي چې څو ورځې بعد دا مکاتب بیرته بندېدلی سي. یو خبره. دوهم مسله دا دی چې فرض کړي چې مکاتب خلاص سو، طالبان په خپل څو جلساتو کې چې یو هغه جلسه یا د سټیټمنټ د دوی رسنیز هم سوله، په ډیره بشرمانه شکل باندې وایي چې مثلا موږ به دغه نصاب داسې جوړ کړو چې د پاکستان مینه د افغانانو په زړه کې زیات سي. البته یوازې دا مسله نه، شاید دا یو خبره و یا نه و، لیکن هغه افراطیت ته چې موږ او تاسو فکر کوو، زه نه وایم چې د نجونو مکاتب د نسی خلاص، کچیرې د څو ورځو لپاره هم خلاصېږي، د یو ورځې لپاره هم چې خلاصېږي، یعنی دا اوس چې د یوې ورځې لپاره هم بند پاتې سي، څوک یې نسی جبرانولی، نو زه د دې خلاف نه یم. لیکن دلته اساسي تغیرات باید راسي. افغانستان یو نظام ته ضرورت لري او هغه مشروع نظام دی. افغان چې د اوس لپاره طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه پنړیواله سطحه باندې افغانستان څوک پرسمیت باندې پیژني. په دوهم قدم کې افغانستان قانون ته ضرورت لري. افغانستان مدني قانون نه لري، افغانستان جزایی قانون نه لري، افغانستان اساسي قانون نه لري، افغانستان حتی د شریعت پر مبنا باندې قانون نه لري. تاسو د قانون تعریف کچيري وګوري، دوی دغه کوم فرمانونه چې راوستلی دي او خپل د ځان څخه، تاسو حنفي فقه ته مراجعه وکي. زه یو مثال وایم، د نور مسائل بیا د تاسو په نظر کې ونیسي. دوی وایي چې د شزي ژغ اورات دي، را دي سي د حنفي فقه په هغه باندې در سره عدلي باندې در سره استدلال وکي. که یو آیات راغلل، یو حدیث راغلل، یو فقهي اصول یا قاعده راغلل، په دې کې زه نور میډیا ته نه راځم، دغه چیلنج مال خو دوی ته پر حال باندې، یعنی موږ چې کله وایو او په دې باندې پوهیږم، موږ خويندې په جانب دي تدریجي شکل باندې مختتلل، ځکه موږ وخت ته ضرورت لرو. اول سفیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه چې د میرمنو تر مابین هم یو سلسله بی اعتمادي ستدي، د نوی نسل په منځ کې بی اعتمادي ستدي، ځکه په خواني سیاسيونو باندې دوی باور نه کوي. زه فکر کوم موږ اول یو تعداد وخت ته ضرورت لرو چې یو ټرست بلډینګ وسی، یو اعتماد سازی وسی، او دا وخت نیون کې ده چې دا خپل دلالت په دې باندې کوي چې همدغه پروسه په تدریجي شکل باندې روان دی. په دوهم مسله باندې د نړیوالو څخه موږ داسې ژر اقدامات هیله نسو کولی، توقع نسو کولی، ځکه نړیواله ټولنه کچیری کولی سوی د هغه منډیت تاسو مطالعه کوي، د شورای امنیت اووم فصل تاسو مطالعه کوي، د خپل د منډیت مطابق کولی سي مداخله وکړي افغانستان کې صلح امنیت او د افغانستان د بشري حقونو د تحکیم په خاطر باندې قدم پورته کړي، لیکن نه کوي. ولی په دې خاطر باندې چې دوی خپل مستقلانه عمل نه کوي، د قدرتمند هیوادونو تر تاثیر لاندې دي. سازمان ملل متحد خپل منډیت لري د افغانستان لپاره،
هغه هم په خپل منځ کې اتفاق نه لري. البته په وروستیو کې معلومه شوه چې د امنیت شورا یو اعلامیه و تصویب ته پرې نه شوډل. ډیره مننه، سلامت اوسه. یو دوه ورېدونکو منتظر پاتې دي، اول به دوی ته ورشو. ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
سلامونه څروان صاحب، تاسو ته امرخیل خورته، جلالی خورته، شمس خورته، او همدارنګه ګران صاحب ته، محمدانی په الهام یم د زابل مرکز کلات می اړیکه نیولې ده.
مهرباني کوي الهام صاحب.
مننه څروان صاحب، دا چې ډیره خوندور موضوع مو ټاکلې ده، نو زما په نظر او زما په فکر سره خدا چې په افغانستان کې وس جنگ ورک ده، فساد نشته، ظلم نشته، او خوشبختانه چې ځینی پروژې هم د کار یو یعنی روان ده، که د ټاپي پروژه ده، که د پښتپې کانال ده، یو لوی لاسته راوړنې دي. او زه داسې وایم، دغه کومې خویندو باندې سیمکاتب بند سوي دي، پوهنتونونه بند سوي دي، که د همدې پوهنتونو پر ځای باندې له طالبانو سره په مستقیم ډول همدغه خویندې خبرې وکړي، چې نفر ولایت کې لوی لوی مدرسې جوړې سي د همدې خویندو لپاره، همدا مدرسو کې بیا لیلی هم شتون ولري، دا مو کېدلای شي زموږ د خویندو سره په سیوات کې جری موفید تمام شي. ځکه زموږ ژوند د خویندې وسو د خوګوره تر مرسته نه خبره ده چې جری به ام بي سیواده فاته دي، په لیري اطرافو کې پونتونونه باندې یو خور کز دکړه کوي، دغه خور کولای شي و دې دنیا ته یو با سیواده ماشوم وړاندې کيم، هم دغه ماشوم کولای شي بیا د ټولنې په ګټه تمام شي.
وبښه تاسو ول چې مدرسې ورته جوړ کړي، کله به دې برخه کې مشکل نه و؟ یعنی شوانزی درلودل، لیسې درلودې، په پانتونونو کې و، شزیوی جنیوی فعال وی د مدرسې شوانزی پانتونونه، دا خو باید امدا ورته خلاص کی، دوی هم امدا غواړي چې ورته پرانستل شي.
خو زما سروان صاحب د موجوده نظام څخه هم دا غوښتنه ده، یو پان په هیڅ یو ځوان په هیڅ، زه داسې وایم اوس خو تاسو حکیمان یاست، ارڅ امنیت ستاسو په لاس کې ده، یعنی فساد لمنځه وړی ده، دا بالکل سپینه خبره ده، سي لمنځه وړی ده، پر دې باندې کله سترګې نه سپټې ده. خو خبره دلته ده چې امنیت هم ستاسو په لاس کې ده، طالبان هم ټول تاسو یاست، کله پونتون پر دروازه یو طالب دم تاسو پر کولای سي پر ما دروازه باندې ودرو، یا میرم تاسو یاست، یو د پونتون رئیس او استادان هم ستاسو په کنټرول کې دي. زوامه د خويندو ته کدو یلوې مدرسې جوړې سي، دیني زده کړې دی وکي، خو سي وې کړې بس بي سواده فاتنه سي، که یو دیني عالم بودی سروان صاحب، یو تاسو له میلمنو ته
مهرباني.
پښتنه می دغه د چوس په افغانستان کې پونتونونه باندې موږ د جلالي خور څخه د پښتنه د موږ څو متخصصین ډاکټران لرو او دغه پراتلونکو څو کلونو کې څومره یعنی کمیدلای سي دغه متخصصین څونه وتلې دي څونه په هیواد کې په وظیفو باندې اختلې او څونه به وظیفي دي
دا پښتنه خو باید د عام روغتیا وزارت در کې د اسایل او غوی سره دی البته په دې اړه به د اغلی جلالي نظر وغوړو چې څومره سیدا پوانتونونه هر کال بند پاته کیشي څومره جونې له درسونو محرومیږي او څومره دا امکان کمیږي چې موږ ډاکټران کمیشي نه صرف ډاکټران په اړه برخه کې شزینه قدر مکمیشي
سروان صاحب در جلالي خور یو څنګه تازه د سی او ویل وای امریکا کولای سپرا پوان طالبانو باندې که جبر راولي یا زور راولي کدل از دې لارې تراسي زما په فکر سره زه خدا وایم د امریکا دغه وضعیت تل تر منځ کړی د امریکا ګوره کو ګورو دغه د فلسطین
تل تر تاسو دومره ډیر وژدي خبري وکي بیا خو جواب نشي درکول کړي وخت ډیر کم لرو ډیر مننه الهام صاحب اغلی جلالي ک تاسو لن جواب ورکي کور ودان
جان خور دی جار سه زخپلم د زابل کیلو یسوی ما د زابل په محوطه کې خو زه دغونه در تویل اسم چې دغه عصري علوم او دینی علوم د اسلامي فقه د حنفي فقه په اساس باندې سره ویشل سوی نه دي یعنی ته د اسلام په هیڅ ځای کې په هیڅ کتاب کې دانه سي پیدا کولای چې ویل دي چې د دنیا علم یا د اخرت علم 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 دی او عصري علوم مدرسه ولې د عصري علوم ځای نسینی ولې په دې خاطر چې هلته عصري علوم نه تدریسيږي لیکن مکتب ولې د مدرسې ځای نه ولې سي ځکه په مکاتبو کې مش تقریبا 15 یا 16 وو مزامینه درلودل چې دینیات او تفسیر او قران کریم وو او همدارقه مقاید شریف او عربي ژبه او دغه مسائل به کې تدریسېدل نو په همدې خاطر باندې د سپلنډ کې درته وایم چې پر تاسو باندې دا فرض او واجب دی چې خپل د شیزي د حق څخه خپل د خور د حق څخه خپل د د حق څخه دفاع وکي موږ یوازې ما پرېږدي ګور په افغانستان کې چې هر حالت راغلي دي میرمن خپل ملالي توپ شکاره کړی دي او د ملالي په رقم باندې د میوان په میدان کې درېدلې دي په هر دګر کې نن ورځ د افغانستان میرمن تاسو ته ضرورت لري موږ هم په افغانستان کې جګړه نه غواړو د امریکا اوس نو سړی څه وایي امریکا موږ څه په بلا باندې وو بلای په پسې موږ امریکا څه کوو او زما غوښتنه ده نه چې امریکا دې راسي فشار دی راوړي امریکا او د اوس طالبان پیسې لیږي او دا یو حقیقت دی او یو تریخ حقیقت دی موږ غوښتنه د سازمان ملل متحد څخه په دې خاطر باندې دي چې تقریبا مختلف هیوادونه غړي توپ لري د دوی منډیټ د مسولیت دی د مسولیت په اساس موږ دوی څخه غوښتنه کوو مننه وخت ډیر نشته کني نورې خبرې مې کولې
نه وخت کم دی ډیر مننه یو بل اوریدون کيم دی ځکه چې اوریدون کوته موږ ډیر موقع ورنکړه کته سه لطف وکي او لاندې خبرې وکي مهرباني
مننه سروان صاحب سلامونه
سلامت حسین مننه لښز جر
او خوشاله اوسې کې محمد علي احمدي هم البته موږ هم دغه نظر لرو سروان صاحب دا کوم غونډه شال بنیا کې اوسو یا کیږي مثلا نو ټول وګړي دغه افغانان هنري وي دغه لوستي کسان چې نه باندې دي دام څه خلک دي نه په ما په اصطلاح زه ورته ګورم دا زیاتره وخت دې څه نظر نه لري په دې اړه افغانستان کې وګورئ مشکلات له بيخي ورځ له زیات کیږي تقریبا خلکو د کار نشته کار نه او ملانو ته کار تقریبا ترس دی ملانو کی نو په ټول کې موږ د شپې له سوسه دا کار دار په اوري نه شړی کیږي موږ تاسو سلاوه نو خلک فقر له لاله دي تقریبا څنګه زیات دي نو دا ټول په جدي کارو کې د شکارو کې چې دا کار خو شي خلکو باندې د شپې کې نو درې کال خو یو سوسه وخوري ډیر مړي یې اوسو کې نصاب لري نو اوسو خلک چې عام ګور موږ خلک در بدر خارې په سر دي مطلبونه باید خوښ شي بریات لوري باید مطلبونه دې معنا خو شي موږ زیاتره وخت سروات د مشران د احترام کوو موږ شنو
موږ د
ټاکي سبب شلکی دې شلکی نه باید شلکی مکتبونو خو شي
سلامات وسې ډیر مننه احمدي صاحب سلامات وسې ګران صاحب که تاسو هم لاندې خبري وکي تاسو په نظر نړیوالو ته په افغانستان کې څه مهم دي آیا د شذو د حقونو په شمول بشري حقونه او کدا چې امنیت تلته وی او نور دنیا ته خطر نه وی متوجه
سروان سید چې
مهرباني
او زما په باور سروان سید چې نړیوال او همدارنګ گاونډي هوادونه اول خدا دی چې باید په افغانستان کې مداخله ونه کوي لکه دا نیمه پیړۍ چې مداخله وکړي او دا پراکسی وارفیر ته ادامه ورکړه او دا نیابتی ابزار وس هم په پیسو اخلي. یو دا خبره ده بل په داخل کې وای د فارن پالیسی بیگینز ات هوم. په داخل کې باید دا واکمنۍ چې تر وسه دوی د حکومت ولې دا واکمنۍ ولې حکومت یې نه دی جوړ کړی، ځکه حکومت هغه دی چې هغه د خلکو د باورونو په اساس باندې رامنځته شوی. یعنی په داخل کې کوم مشروع مشروع
ما ویل کلن ځواب راکړي
و قانونمند اداره نشته دی. زه فکر کوم چې باید نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي، که لوی قدرتونه دي که د سیمې هیوادونه دي، د افغانانو په عمرو کې مداخله ونه کوي او په دغه طالبانو باندې هم فشار راوړي له مختلفو لارو څخه، او هغوی دې ته یا مجبور کړي یا یې وهڅوي چې په افغانستان کې یو قانونمند اداره رامنځته کړي.
ګران صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. وخت هم دومره و. له ښاغلي امیر ګران څخه محترم نظیفه جلالي، اغلی هیله شمس او اغلی خاطر عمر خیل څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعت اوریدئ شئ.